خوګور دن کو بیا هم ستړي مشهي د مشالې دیو د دې اخري خبري غړې په خبرونه کې ز اسرائیل مومن ستاسو هر کله کوم دا په پیښور کې د مخامه 15 بجې شوې دي په دې خبرونه کې ستاسو لپاره یو شمیر کورنی او نړیوال ریپورتونه لرو خو په سر کې بعد فرخت د وزیر نه د سات تازه خبرونه وورو
ریپورٹونه وای په شمالي وزیرستان کې امریکایي بے پیلټ جاز اته مشکوک وسلوال وجل دي د پیښور په صدر بازار کې وی چاودنې درې کسان جوبل کړی دي د افغانستان حکومت د بندي طالبانو سره د لیدو کتلو لپاره ګوانتنامو جیل ته یو پلاوی لیږي په نیوزیلند کې زلزلې 15 کسان وجل دي د لیبیا ولسمشر معمر قذافي هغه ریپورټونه دروغ ګرځولي چې ګینې دی د ترابلس نه تښتېدلې دي او د هند په ناګپور ښار کې د انګلینډ خلاف هالند تر دې دمه دوه سوا او نه رنځونه جوړ کړی دي د خبرونو تفصیل ریپورټونه وای امریکایي ډرون جاس 13 شپه د افغانستان پولي تنځ دی په شمالي وزیرستان کې په بمباری کې اته مشکوک اورپکی وجل دي دا بری د سپیل غپنوم په یو کلی کې تر سره شوې دي تر دې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې هم یو داشن حمله کې یو شمیر مشکوک اورپکی وجل شوی وو د کوټې په سریاب روډ له کسټم سره نږدې یوې بمی چاودنې په ترس کې سلور ماشومان جوبل شوی دي تیر شپه هم د کوټې په هزارګنجي سیمه کې یوې چاودنې یو تن وجلې او یو یې جوبل کړی وو د پیښور صدر په شفی مارکیټ کې نن غرمه یو چاودنه وشوه چې لومړنی ریپورټونه وایي درې کسان یې جوبل کړی دي د مشال خبریال خالد خان د پیښې د ځای نه خبر راکوي له چاودنې وروسته بازار له خلکو خالی شوی پولیس او امبولانس هلته رسیدلی دي بلخوا پولیس زیاتوي دغه پیښه د یو پی ایس یا د بیټرۍ د چاودېدو له امله شوې ده شفی مارکیټ ته پیښور صدر د ګڼې ګوڼې نه ډک بازار دی چې ورکې د ښځو لپاره جامې پیزار او د میک اپ سامانونه خرڅیږي تفصیل په روانه خبرونه کې د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي د نیول شوي امریکایي ریمن ډیوس د کیس اورېدنه بعد روانې میاشتې په 15 نیټه په جیل دننه کیږي د پنجاب حکومت وایي دغه فیصله د امنیت په خاطر کړې ده ریمن ډیوس چې یو امریکایي دی او دا وخت کوټلک پت په جیل کې قید دی په تیره میاشت کې د پنجاب په لاهور ښار کې د دوو تنانو د وژلو په تور کې نیول شوی وو د افغانستان د سولې عالی شورا یو پلاوی ګونتنا متزی چې له طالب بندیانو سره وویني سو د سولې په پروسه کې هغوی له ځان سره ملګری کړي د لندن ټلیګراف ورځپاڼه د سولې د عالی شورا د یو جګپوري غړي ارسلا رحماني له خولې لیکي دا پلاوی د امریکا په مرسته ګونتنا مته لیږل کیږي په ګونتنا مو کې د طالبانو شل تنه لوړپوړي مشران بندیوان دي په دې اړه چې دا ډله به کله ګوانتنامو ته لاړه شي سند ویل شوي خو د دې شورا یوه بله ډله نن ترکی ته ځي چې د ناتو یوازینی اسلامي هیواد دی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د لیبیا ولسمشر معمر قذافي د ګل پورس ناوخته د هیواد د ملي ټلویزیون په پرده د یو مسافر وړونکي ګاډي په سیټ ناست د خلاصې دروازې نه د وتو په حال کې وخوډلې شو چې چتره یې هم په لاس کې نیولې و
زه دا په ډاګه کول غواړم چې په ترابلس کې نه په وینزویلا کې پر هغه ټلویزیوني چینلونو باور م کوي چې غپیږي په زرغونه چاو کې مې غوښ چې له ځوانانو سره ودرېږم څه خبرې ورسره وکم خو د باران له وجې پاتې نسوم د خدای فضل دی دا ښه وسو
خاغلی قذافي وروسته له هغې د ټلویزیون په پرده ښکاره شو چې لیبیا کې د هغه د 40 کلنې واکمنۍ خلاف سترې مظاهرې روانې دي او پولیسو د خلکو د آرامولو او خورولو لپاره د تشدد نه کار واخیست چې له امله په سلګونو کسانو ته مرګ جوبله اوښتې ده بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په قذافي غږ کړی چې د خونړو پیښو د ودرولو لپاره د هلې ځلې وکړي د مصر عمومي سارنوال احمد عبدالمجید د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر احمد عبدالغایسته دند سپارلې چې د بهرنیو هیوادونو سره د پخوانی ولسمشر حسن مبارک او د هغه د کورنۍ د غړو د اساسو د کنګل کولو لپاره خبرې وکړي بل پلو د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون مصر ته رسیدلې چې د تاوجنو حالاتو او د وخت بدلون وروسته د کوم هیواد د یو لوړپوړي چارواکي مصر ته د لومړی سفر دی ډیوډ کیمرون په قاهره کې د وینا پر مهال اول د جمهوریت ودی لپاره مصر ته د سفر یو لویه لاسته راوړنه ده په نیوزیلند کې د زلزلې 15 کسان وژلي دي. په ریکټل سکیل د زلزلې کچا 6.3 ښودل شوې ده. د نیوزیلند وزیر اعظم جان کی ویلی د زلزلې له امله د وژل شوو تنانو شمیره زیاتې ده. هم شي دغه زلزله د نیوزیلند په جنوبی ښار کرایست چرچ کې راغلې ده. او وروسته خبر دا چې د 2011 کال د کرکټ نړیوال کپ په ترڅ کې نن د انګلینډ او هالینډ ترمنځ د هند په ناګپور ښار کې مقابله روانه ده. هالینډ تر دې دمه په 23 رنزونو کې 214 رنزونه جوړ کړي دي او 4 لوبغاړي آوټ شوي دي. او سبا لپاره د پاکستان او کینیا ترمنځ د کرکټ لوبه په سریلانکا کې کیږي. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو د فرخنده وزیر نواردل او تاسې د مشال ډیو خبرونه اورئ. د روانې غړي په خبرونه کې بعد د دې ریپورتونو تفصیل اورئ. په شمالي وزیرستان کې شکمن امریکایي جاسوسي الوتکو لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژلي دي. په افغانستان کې چې بیروستیو 14 کې یو شمېر خلکو ته مرګ جوبله اوړېدلې ده چې تورې د افغان د پارلمان یو غړی په ګاونډي هیوادونو لګوي.
پاکستان او ایران هم په دغه سپیخو کې لاس لرلی شي، ځکه چې دوی هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت او یو قوي امنیت رامنځته شي، ځکه چې هغوی ګټې به تر خطر لاندې راځي.
امریکا ویلی دی چې د خیبر پختونخوا په ګډون د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره یې په میلیونو ډالره مرسته ورکړې. ولې د قبایلی سیمې یو مشر څه داسې وایي؟
زما د قبایلو پیسې چې روانې دي دا د پولیټیکل اغېزې ته روانې دي. نو چې څه شی دی، یا پولیټیکل په پروت دی، د هر ایجنسۍ پولیټیکل په پروت دی، یا عرفات اسیسټیټ په پروت دی.
ګورګټلی چې د پېښور یو تاریخي ښار دی، په دې اړه هم یو رپورټ لرو.
هغه خلق چې رو رو روکې دوه لدی هغه فنکارۍ او هغه پېښې کا دردانې مونږ را غونډې کوو، خپل خپل کار په لاس واخلي، مونږ د دې پېښور د غاړې یو هر جوړ کو.
دا او نور یو شمېر رپورټونه لرو خو د مشال ترڅنګ. اوس د خبرونې لومړی رپورټ څنګه مو چې په خبرونو کې واردل چې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو امریکایي بې پیلټه الوتکو په برید کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر نور تفصیل کوي.
13 په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پیلوټ الوتکو لخوا په یو میزایلي برید کې لږ تر لږه 8 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د معلوماتو تر مخه دغه برید د سرخر میرانشانه 12 کیلومتره سویلي اړخته ملکیجدر او تپی کلی په منځنۍ سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تر سره شوی دی. د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامي انتظامی یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې امریکایي بې پیلوټ الوتکو د شپې 9:30 په حال ملکیجدر او تپی کلی په منځنۍ سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز باندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې 8 وسلوال طالبان په موقع باندې وژل. د استخباراتي ادارې یو چارواکي تر مخه په وژل شو کې لوړ پوړي وسلوال هم شامل دي، خو زیاتره د جوړو زخمونو لکابله د پیجنګلو نه بهر دي. د پیخه په حق لا یو ځای کس مشال ریډیو ته وایي یاد دی وی چې د روان کال اولنې میاشتې 23 نه پس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بي پایلوټ الوتکو لخوا دغه اولنې برید وو. د روان کال اولنې میاشتې په 23 نیټه باندې بي پایلوټ الوتکو د شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیل د تاخیل ډوګه مداخل او تحصیل رزمک زین درګاسیمو کې په یو ورځ باندې درې بریدونه ترسره کړي وو چې پکې نه وسلوال طالبان د منځت للی وو. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په شمالي وزیرستان کې مو د امریکایي بي پیلټه الوتکې برید په اړه واوریدل. اوس هم جنوبي وزیرستان ته ورځو. په جنوبي وزیرستان کې د ناامنۍ او د نورو پیښو ترڅنګ په سیمه کې په خاصدارو باندې نامعلومو وسلوالو برید کړی چې 4 خاصدارو ته یې مرګ جوبله اړولې ده. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود نور تفصیل کوي.
د سویلی وزیرستان را رسیدلیو اطلاعاتو په مطابق زنن سرګنده کسانو تیر ماسخوتن د وانا پسکاوټس کیمپ دوا توغندي ور وویشتل چې په کوم کښې یو د کیمپ دننه او دویم د کیمپ نه د ورچنې د لګېدو سره وچاودېده، خو د توغندو په دا برید کښې سزنی توان ونه شه. په دغه وخت د وانه سره نږدې د کژه پېزه په سیمه کښې ځنې وسلوالو کسانو د خاصدار فورس په یو څلور تنیزه ډله ډزونه وکړل چې په نتیجه کښې یې د خاصدار فورس دوه تنه مړه او دوه نور زخمیان شول. په دا لړ کښې د ایجنسی هیډکوارټر هسپتال سویلي وزیرستان وڼه میډیکل سپرینټنډنټ ډاکټر منیب الرحمان مشال ریډیو ته وویل
څلور خسادور ویشتلي دي، یو فیض محمد نامېده، یو کلات خان نامېده، یو اقبال نامېده، نو داسې دا دوه مړه شوي دي او دا دوه دلته داخل دي هسپتال کښې.
معلومه دوي چې د وڼه په سکاوټس کیمپ د توغندو او په خاصدار فورس د بریدونو دا پېښې حاله مخ ته راغللې چې کله د دې نه یوه شپه مخکښې د وڼه د کژه پنګۍ په سیمه کښې امریکایي ډرون الوتکو په یو کور کښې اووه تنه ووژل. په بل پلو تېره ورځ د ډېره اسماعیل خان کولچی تحصیل د ګورنمنټ ډیګري کالج یو پروفیسر توکیر عباس ځنې نه څرګنده وسلوالو هغه وخت وتښتولو چې کله هغه د سورلۍ په یو ګاډي کښې د کولچی نه د خپل کور په لوري ډېره اسماعیل خان ته روان وه. په دا لړ کښې د کولچی تڼۍ یو چرواکی چې خپل نوم جوتول یې خوښ نه کړل مشال ریډیو ته داسې وژغېده
کولچی کالج نه تللی کور ته د خان ته دا جانا بری مډې نه وړېده هغه مدیان راځي ورور هغه روان ده پرون وایي زرلم دلن لا خو نشته.
دې نه علاوه په ډېره اسماعیل خان کښې نن ګیز د ټاون هال رمانیا اسپتال سره نږدې د آلې تشي په یو تن رضا شا باندې یو نه څرګنده سایکل سوار ډزونه وکړل چې کوم په هغه ځای سا ورکړه. په سویلي وزیرستان کښې د وڼه په کیمپ او په خاصدار فورس د بریدونو او په کولچی کښې د محکمه تعلیمات د پروفیسر د تښتولې د رضا شا د مرګ پړه یا چاه په سر اخیستې نه ده. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو مشال ریډیو خپل ویب پاڼه پیل کړې او اوس تاسې په دې ویب پاڼه د مشال ریډیو ټولې خپرونې په لیکلې بڼه کتلی شئ. اوس یو نړیوال خبر. د رپورټونو تر مخه په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهرچیانو د جنگي جازونو او هلیکاپټرو د لارې بمباري شوې چې ورکې په سلګونو کسان وژل شوي. بلخوا د هیواد ولسمشر مومر قذافي هغه خبرونه دروغ بللي، ګینې هیواد یې پریښې او په وینزویلا کې یې سیاسي پناه اخیستې. د دې تر څنګه د ملګرو ملتونو د مشر بان کی مون په ګډون د نړۍ یو شمېرو مشرانو په لیبیا کې په مظاهرچیانو باندې د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې. د لیبیا په سرخار ترابلس کې د حکومت لخوا په مظاهرچیانو د بندیز تر اعلان وروسته هم تیره شپه د مظاهرچیانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ خطر رامنځته شوی. بلخوا د مصر ولسمشر مومر قذافي دا خبرونه رد کړي، ګینې هغه وینزویلا ته تښتېدلی. نوموړي بیګا په سرکاري ټلویزیون قام ته په خپله وینا کې ویلي
زه دا خودل غواړم چې زه په ټریپولی کې یم نه چې په وینزویلا کې. په هغه ټی وی چینلونو باور م کوي چې زمون خلاف نفرت خوري. ما بیګا په گرین چوک کې ځوانانو ته سویل غختل خو باران شروع شو.
مقصد بل اداعت الكلاب هذه الظل
یاد دی چې پرون داسې رپورټونه وو چې ولسمشر مومر قذافي د سیاسي پناه اخیستو لپاره د وینزویلا په لور روان شوی. د نوموړي وینا پر داسې مهال اغلی چې د رپورټونو تر مخه د پوځ لخوا په مظاهرچیانو تشدد کې په سلګونو کسان وژل شوي. د دې تر څنګه په ملګرو ملتونو کې د لیبیا استازي ابراهیم دوباشي سره د نورو حکومتي غړو په ولسمشر مومر قذافي غږ کړی چې خپله واکمني ختمه کړي.
هغه لره پکار دی چې واک زر تر زره پرېږدي. هغه دې د لیبیا د ولس وژنه ودروي. د لیبیا خلکو مومر قذافي د 200 کلونو لپاره برداشت کو او زه اوس فکر کوم چې هغه دې خپله واکمني ختمه کړي او زر تر زره د ملک پرېږدي.
بلخو د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون ویلي چې نن به د لیبیا په حالاتو د خبرو لپاره د امنیتي شورا غونډه رابللی شي. نوموړی زیاته کړی چې هغه د لیبیا ولسمشر مومر قذافي ته د ټلیفون د لارې ویلي چې په مظاهره چانو تشدد بند کړي. د دې نه وړاندې د ملګرو ملتونو مشر ویلي چې هغه ته په دې رپورټونو ډېر خفګان رسېدلې چې د لیبیا حکومت لخوا په مظاهره چانو د جنگي جازونو او هلیکاپټرو د لارې بمباري شوې.
د لیبیا چارواکي د جنگي جازونو د لارې په مظاهره چانو بمباري کوي. دا فعل به برداشت نه کړی شي او په کار ده چې زر تر زره ودرول شي.
بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په ولسمشر مومر قذافي غږ کړی چې زر تر زره په لیبیا کې د وینې تویول بند کړي. نوموړی زیاته کړې چې په مظاهره چانو به تشدد برداشت نه کړی شي. د دې نه وړاندې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې امریکا د نړیوالې ټولنې سره په ګډه په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د تشدد غندنه کوي. رویټر خبری اجانس د یو مظاهره کوونکي له خولې وایي چې د لیبیا په سرخار ترابلس کې وروستۍ شپه د مظاهره چانو قتل عام هغه وخت رامخته شو کله چې وسلوالو کسانو په مظاهره کوونکو ناتره ډزې شروع کړې. نوموړی زیاتوي چې په وژل شوو کسانو کې زیاتره مېرمنې او ماشومان دي. دغه رنګو ایف پی خبری اجانس ته یو بل عیني شاهد له خولې وایي چې په سرخار ترابلس کې د هلیکاپټرو څخه افریقایي توکمه وسلوال راکوز شو او دا رنګ څوک چې به یې په کوسه کې لیدلو نو په ډزو به یې وژلو او دا رنګ یو شمېر کسان یې ووژل. د نېشنل ویبپاڼې له مخې د لیبیا هوایي پوز دوه پیلټانو خپل جازونه د مالټا په هوایي ډګر کوس کړي او د دغه هیواد څخه یې سیاسي پناه غوښتې. دواړو پیلټانو د مالټا چارواکو ته ویلي دي چې هغوی ته د حکومت لخوا په مظاهره چانو د بمباری حکم ورکړی شوی و. دی نېشنل ویبپاڼه د عیني شاهدینو له خولې وایي چې مظاهره چانو د لیبیا د دوه سرکاري ټي وي چینلو ودانۍ په خپله ولقه کې اخیستې دي. د دې تر څنګه د هیواد په بېلابېلو برخو کې مظاهره چانو د پولیس سټېشنو په ګډون یو شمېر سرکاري ودانو ته اور ورته کړی دی. د بشري حقونو د چار نړیوال تنظیم هیومن رایټس واچ له مخې په لیبیا کې تېره اونۍ د حکومت پر ضد شروع شوي مظاهرو کې تر دې دمه 230 کسان وژل شوي. بلخوا په لیبیا کې د تشدد پیښو له امله په نړیواله منډۍ کې د تیلو نرخ هم زیات شوی دی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
په تیرو څو ورځو کې د افغانستان په خوست، کندهار، ننګرهار او کندوز ولایتونو کې ځنمرګو بریدونو کې په سلګونو عام بېګونه خلک مړه او جوبل شول. د افغانستان لوړپوړو حکومتي چارواکو یو ځل بیا په بهرنیو لاسوهونکو هیوادونو او ډلو ټپولو باندې غږ وکړو چې په دې هیواد کې د نور د خپلو لاسوهنو څخه ډډه وکړي او نور دې له افغان ملکي وګړو وژلو ته د پای ټکی کېږدي. خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د افغانستان دولت او استخباراتي شبکې په ناتوانۍ تورنوي او وایي چې د عامو خلکو په ساتنه کې پاتې راغلي. نور تفصیل د نقیب الله متنوال په دې رپورټ کې اورو.
د دوشنبه پر ورځ د جمهور رئیس حامد کرزي ویان وایي د مرد یوې خبري غونډې په ترڅ کې په هیواد کې د مخالفینو وروستي ځانمرګې بریدونه وغندل او وایي ویل چې ځینې قدرت نشته چې فکر کوي په افغانستان کې د بحران پښتون کې د دوی ګټه ده. که څه هم وایي د مرد په ځانګړې توګه د کوم هیواد او یا کومې ډلې نوم وانه خیست خو نوموړي په جدي توګه د دوی د لاسوهنو د بندولو غوښتنه وکړه. یو ځل بیا زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو هغو قوتونو چې د افغانستان په کشاله کې په یو نه یو ډول دخیل دي او د دې کشاله اوږدول په افغانستان کې په خپله ګټه بولی. دا ډول قدرت خودنه د عامو غریبو بیوزلو او بیګنا خلکو په وژلو سره ودروي او نور افغانستان د خپلو ګټو لپاره د جنگ ډګر ونه ګرځوي. وای دومره همداراز یو ځل بیا له نړیوالو څخه وغوښتل چې د تروریزم سره مبارزه د افغانستان په دننه کې کومه ګټه نه لري او په خبره یې د هغوی په اصلي روزنیزو مرکزونو کې باید ورسره مبارزه وشي او له منځه یوړل شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي انګیزه هم په وروستیو پیښو کې د ګاونډیانو لاس لرل بولي.
په صداقت او په اخلاص سره د امنیت تامینولو لپاره کار نه کاندي او بل خبره دا ده چې ګاونډیان زمونږ چې کوم دي پاکستان او ایران دوی هم په دغه سپیخو کې لاس لرلی شي ځکه چې دوی هم نه غواړي چې په افغانستان کې یو باثباته حکومت او یو قوي امنیت رامنځته شي ځکه چې هغوی ګټې به خطر لاندې راځي.
خو د سیاسي چارو کارپوهان بیا د افغانستان دولت استخباراتي شبکې په ناتوانۍ تورنوي وایي چې د افغانستان کشفي ادارې باید په دې برخه کې فعاله برخه واخلي. د سیاسي چارو کارپوه عبدالبصیر تحسین:
زه فکر کوم چې ایمون دولت او ایمون حاکمیت د کشفي او استخباراتي له لحاظه ډېر وروس پاتې دی او باید همدغه شی باندې دې ته وجو شي او تمرکز وکړي. همدغسې پیښې د مخنیوي له خاطره یوازې کشفي وسیل او کشفي هغه پلانونه د دې مخنیوي کولی سي، نور هیڅ شی کولی نه سي.
خو د سیاسي چارو یو بل کارپوه فضل رحمان اوریا وایي چې د دولت کمزوري واکمني په افغانستان کې د دې باعث شوې ده چې ګاونډي هیوادونه څه وغواړي ویې کړي.
دوی د دې لپاره چې خپل مسؤلیتونه، رسالتونه، دندې د افغانستان د مظلوم ولس په مقابل کې سر ته ورسوي، په یو مقدار الفاظو باندې هم ځان تلقینوي، هم غواړي چې خلک تلقین کړي. خلک په هیواد کې امنیت غواړي، خلک په هیواد کې ترقی او تعلیق غواړي، خلک په هیواد کې اقتصادي پیشرفت غواړي، او خلک په هیواد کې دولتداري غواړي چې متاسفانه دوی دا نسي ورکولی. او خلک په تشو الفاظو او مجهولو الفاظو باندې غولوي. د ښاغلي وحید عمر خبرې هم له همدغه جملې څخه سړی کولی شي حساب کړي.
دا په داسې حال کې ده چې میاشت وروسته به د امنیتي چارو مسؤلیت په تدریجي ډول افغان امنیتي ځواکونو ته سپارل کېږي، خو تر څنګ یې په دې وروستیو څو اونیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې په غیر دولتي ځایونو باندې د دولت د وسلوالو مخالفینو حملې ډېرې شوې دي، چې ډېری قربانیانې هم ملکي وګړي دي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
په افغانستان کې د جنرال ډیوډ پیټریاس په مشرۍ ائتلافي ځواکونو لڅ مودې رئیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات تیز کړي دي، چې په نتیجه کې یې ګڼ شمېر طالب قمندان وژل شوي دي. داسې هم ویل کېږي چې په جګړه کې د ماتې له امله د طالبانو ترمنځ اختلافات هم راولاړ شوي دي. امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز په دې اړه یو مقاله لیکلې چې زموږ همکار داود خټک درته په پښتو ترجمه وړاندې کوي.
په امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې خبریالی کارلو ټګال یو مقاله لیکلی چې وایي د 9 کال جنگ وروسته په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د درمیانه درجه د کمانډانانو او لوړپوړو مشرانو ترمنځ په لومړي ځل اختلافات رامنځته شوي دي. د خبریالی کارلو ټګال پر وینا زیاتره طالب جنگیالي اوس دې خبرې ته ډیر زړه نخه کوي چې په افغانستان کې خپلې جګړې ته دوام ورکړي. کارلو ټګال د یو طالب کمانډان د خلیلی کی چې په جنگ کې زخمی شوی د زیاتره طالبانو علاج په پاکستان کې کیږي، خو د علاج وروسته دغه کسان د خپل مشرانو په وینا دوباره د جګړې لپاره د افغانستان تلو ته زړه نخه کوي. کارلو ټګال د یو 45 کلن طالب کمانډان چې نه غواړي نوم یې سرګن کړی شي د خلیلی کی چې د دې زیاتره ملګري د جګړې نه ستړي شوی دي. د خبریالی کارلو ټګال پر وینا دغه کماندان د هغه کسانو له ډلې څخه دی چې په 1994 کې د طالبانو د جوړېدو له وخت څخه تر دا دمه د دې په لیکو کې شامل دی. د کارلو ټګال پر وینا د دې اختلافاتو دا څرګندېږي چې وسلوال طالبان د امریکایي او ناټو ځواکونو لخوا تر فشار لاندې دي، خو دا جګړه یوازې له دې امله دوام لري چې د طالبانو مشران په پاکستان کې په حفاظت سره ناست دي. د کارلو ټګال پر وینا دغه طالب مشران په پاکستان کې محفوظ دي او د پاکستان د پاوز او انټيليجنس ادارو تر کنټرول لاندې دي، نو همدا لامل دی چې دوی هیڅکله روغې جوړې ته تیار نه ښکاري. کارلو ټګال د ځینې طالب کمانډانانو د خلیلی کی چې طالب مشران د خپلو پاکستانیو طرفدارو پر وینا خپل کسان د جنگ لپاره هڅوي چې دا شان په جنوبي افغانستان کې د پاکستان اثر مضبوط وساتل شي. کارلو ټګال د درمیانه درجه د ځینی طالبانو د خپلوانو د خلیلی کی چې کسه هم د درمیانه درجه دغه کمانډانان نه غواړي چې په افغانستان کې جګړه جاری وساتي، خودي بل لار هم نه لري ځکه چې د دې کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي. خبریال کارلو ټګال د یو طالب کمانډان د خلیلی کی چروانه میاش کې دی ته خپل مشرانو د حکم ورکړو چې هر کمانډان دی د 400 نه تر 500 پورې کسان افغانستان ته اولیږي چې د سړک د غاړي ماینونه خښ کړي. کسه هم دی نه غوښتل چې داسي وکړي، ولې بیا هم دی سره بل هیڅ لار نه و. کارلو ټګال وایي چې په دې ورستۍ کې د امریکایي ځواکونو لخوا د طالب کمانډانانو په نخښه کول یو کامیاب عمل ګرځیدلې دي. دغه کار د کمانډانانو او د دې د مشرانو ترمنځ اختلافات راولاړ کړي دي. کارلو ټګال د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې د یو طالب کمانډان د خلیلی کی چې تیر کال د امریکایي او ناټو ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا 1500 وسلوال وژل شوی دي، چې پکې ځینې مهم کمانډانان هم شامل دي. د کارلو ټګال پر وینا د جنوري په میاشت کې په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو کمانډان جنرال ډیوډ پیټریاس په خپل راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د کوټي شورا د مشرانو ترمنځ اختلافات راولاړ شوی دي. دغه خبریاله د ناټو د یو انټيليجنس افسر د خلیلی کی چې دی ته د دسمبر په میاشت کې د طالب کمانډانانو ترمنځ د یوې جګړې راپور هم راغلی دی چې پکې د چړو چاکوانو گزارونه شوې دي. دغه افسر په وینا دا جګړه د یوې غونډې پر وخت شوې وا او ډزې پکې ځکه نه دي شوې چې د غونډې په وخت ټول طالب مشران د دې وسلې د غونډې لزایا بهر ایګدي. دغه افسر وایي چې ځینې طالب قماندانان په دې هم خپو چې ولې ځینې مشرانو تیر کال په کندهار ښار کې د واده په مراسمو کې د ځانمرګي برید حکم ورکړی وو. د کارلوټګال د معلوماتو تر مخه کله کله داسې هم کیږي چې د جګړې پر مهال د طالبانو یو ډله د بلې ډلې مدد ته ناراضي. دغه 15 کلن طالب کماندان چې کارلوټګال وایي مرکه ورسره کړی دا وایي چې دوه کاله وړاندې حالات داسې نه وو او زیاتره ځوانان به د جګړې میدان ته د تلو لپاره بیتاب وو، خو اوس حالات ډیر بدل شوي دي او لامل یې په 1300 میاشتو کې په جګړه کې د ګڼ شمیر وسلوالو طالبانو وژنې دي.
ولکه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ماتې له امله د طالبانو ترمنځ اختلافات هم راولاړ شوي دي. د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز مقاله د داود خټک نه واورېده.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترمنځ نن غونډه کیږي. دا غونډه د مسلم لیگ نون لخوا پیپلز ګوند ته د وړاندې کړې شوې لسنوکاتي ایجنډې پړه ده چې تر اوسه یې څومره منل شوي او کوم وړاندیزونه یې نه دي منل شوي، او له دې وروسته به د مسلم لیگ نون ګوند دریت شوي. په دې اړه زموږ همکاري انیسا اجمل یو رپورٹ برابر کړی، راځي چې په غړې وورو.
د مسلم لیگ نون لخوا حکومت لا ورکړې شوی پلس نکاتی ایجنډې باندې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ترمنځ د خبرو اترو اخیری دور کیږي، او د نننی مذاکرات وروسته به مسلم لیگ نون د راتلونکي وخت لپاره کړنلارې اعلان کوي. دا مذاکرات په دواړو ګوندونو یو مشترکه کمیټه کوي چې پکې سینیټر اسحاق ډار، نوید قمر، عبدالحفیظ شیخ، پرویز رشید او بابر اوان شامل دي. مشال لیډیو چې کله د مسلم لیگ نون غړي صدیق الفاروق نه د دې 500 روزو مهلت او د دې لس نکاتی ایجنډې منلو په حقلا او پختل نو هغه مشال لیډیو ته ویل،
ساری دنیا کو معلوم ہے کہ نواز شریف صاحب کا دس نکاتی ایجنڈا کوئی ذاتی مفاد
ټول نړۍ ته دا معلومه ده چې نواز شریف صاحب لس نکاتی ایجنډا د هغوی ذاتی مفادات لپاره نه ده. دا ټول نقطې د ملک او قام د بهتری او د ولستونز ختمولو لپاره دي. نواز شریف ویلی دي چې په دې نقطو دې کار شروع کړی شي، خو حکومت اوس هم نور وخت غواړي، او زما په خیال حکومت لا موږ دې نقطو منلو لپاره پوره وخت ورکړی دی. خو د نننی مذاکرات وروسته به موږ خپله فیصله کوو چې راتلونکي وخت کې مسلم لیگ نون لا څه کول پکار دي.
بلخوا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دي چې د نواز شریف په لس نکاتی ایجنډې عمل درآمد کولو لپاره نور وخت پکار دی، او په دې حق لدی مسلم لیگ نون د خبرو اترو لړۍ جاری وساتي. د مسلم لیگ نون لس نکاتی ایجنډې په حق لا مرکزی وزیر قانون بابر اوان وایي چې نه هو چالا ډیډ لاین ورکړی شوی دی او نه هغې د چا ډیډ لاین قبول کړی دی.
موږ په معاشي اصلاحاتي ایجنډا کار کړی دی او مخکې به پرې هم کوو، او اوس چې د ډیډ لاین کومه خبره شوې ده موږ نه چالا ډیډ لاین ورکړی دی او نه هم د چا ډیډ لاین قبول کړی دی، ځکه چې زموږ د شورونو دا موقف دی چې په سیاست کې ډیډ لاین نه وي.
د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر منصور اکبر کندی وایي چې دا وخت په حکومت ډیر فشار دی او د ملک معاشي ستونزې هم ډېرې دي. نو په دې کم وخت کې حکومت لا د مسلم لیگ نون لس نکاتی ایجنډا منل ګرانه ده.
دا وخت پیپلز پارٹی د ستونزو ښکار ده. مسلم لیگ نون او متحده قومی موومنټ د پیپلز پارٹی لوی اتحادی جماعتونه وو، خو د مسلم لیگ نون جدا کېدو او د دې لسنوکاتی ایجنډې وړاندې کولو وروسته په پیپلز پارٹی فشار سیوا شو، او زما په خیال مسلم لیگ نون به اوس مخکې د پیپلز پارٹی سره نور د فرینډلی اپوزیشن کردار نه ترسره کوي. پاکستان په شان ملک کې په یوه نیمه میاشت کې بدلون راوستل ګرانه خبره ده، او مسلم لیگ نون د مخکې نه ویلي دي چې هغوی به حکومت له نور مولت نه ورکوي.
یاد دی وی چې مسلم لیگ نون حکومت ته په 4 جنوري خپل لس نکاتی ایجنډا وړاندې کړی وو، او د دې لس نکاتی ایجنډې منلو لپاره یې حکومت لا د یوې نیمې میاشت مولت ورکړی وو. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
اوردن کو تاسو د مشال ریډیو ټولي خبرونه په لیکنه بڑا باندې په دې ویب سټ او کتل شي. اوس په پښتونخوا کې د ماخامې 15:30 بجې کېدونکو دي ناراضي چې د فرخند وزیر نه د خبر نور لنډیز وورو.
ریپورٹونه وايي په شمالي وزیرستان کې امریکایي بے پیلټ جاز اته مشکوک وسلوال وجل دي. د پیښور په صدر بازار کې وی چاودنې درې کسان جوبل کړی دي. چارواکي وايي نن با د نهکی کیمپ نه وسبه کورنۍ د مهمندو بر ساګي سیمه ته روانيږي. د افغانستان حکومت د بندي طالبانو سره د لیدو کتو لپاره ګوانتنامو جیل ته یو پلاوی لګي. په نیوزیلند کې زلزلې 15 کسان وجل دي. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي هغه ریپورټونه دروغ ګرځولي چې ګینه دي د ترابلس نه تختیدلې دي. او د هند په ناګپور ښار کې هالند د انګلند خلاف په 8 اوورونو کې 240 رنزونه جوړ کړي دي او 15 لوبغاړي آوټ دي.
اوریدونکو لنډ خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوریدل. او یو ریپورت امریکای ویلی دی چې هغوی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو د پرمختګ او د دغه ځای د خلکو د ژوند د معیار ښه کولو لپاره په میلیون ډالر خرڅ کوي. ولې بلخوا د قبایلی سیمو نمائندگان وایي چې دا پیسې د حکمرانانو او پولیټیکل انتظامی جیبونو ته ځي او د کې د اولس هیڅ خیر په نظر نه راځي. په دې اړه زموږ نمائنده ریاض مساخیل تاسو ته یو ریپورت وړاندې کوي.
د امریکایي سفارتخانه د ویان دی کوټنی بیلې د وینا سره سم پاکستان د امریکای کلک او پخوانی ملګری دی او امریکا غواړي چې په هر کچ د دوی مرسته وکړي او د دې مقصد لپاره په قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې د یو ایس ایډ د لارې په میلیونونو ډالرې خرچ کوي چې دا شان د دې ځای خلکو ته د روزګار موقع هم په لاس ورشي او د دوی سړکونه، سکولونه، د صحت مرکزونه او نوره بنیادی ډانچه هم تیار کړی شي. کوټنی بیلې زیاتوي،
قبائلی سیموں کے یو ایس ایڈ بنیادی ڈھانچے، پلنو، ڈیمونو اور کر کلی منصوبوں لڑکے مرستے کبھی چدا شان اقتصادی پر مختگ محکلاؤشی پدے منصوبوں پلکنو ڈالر لگی ددی سرسرا ددی سے اسی دن کو تا دکار موقع ہم ملاوی گی اور دلتا خواہشا یو لاکھ وش پہ تسرا کسان ہم پدے منصوبوں کے پرسگار دے منگ دکیری لوگر بل تر مخا ہم نیخ پنیگا دا پاکستان مرستے کو اور دابا پراتون کے ہم روانی وی.
بلخوا د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي سینیټرانو وینا ده چې د امریکای لخوا کوم امداد د قبایلو یا پښتنو په سر راځي هغه د پولیټیکل انتظامیه او بعضې سرکاري او غیر سرکاري ادارو لوړپوړو جیبونو ته ځي او دا د ولس د خیر ښېګړې لپاره نه پکاریږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي سینیټر سالیشا وی چې سویلي وزیرستان نه خو د اپریشن له وجې خلکو کډې کړي دي نو ځکه دلته هیڅ قسمه ترقیاتي کار نه دی شوی او نه د دغه سیمو نه بې کوره شوي خلکو سره څه قسمه مرسته شوې ده. نوموړی زیاتوي،
ڈیولپمنٹ ترقیاتی چاری دی ددی پا فائلوں کے ددی پا ریکارڈ کے ہو ڈیڈ امور آگلی دی دنیا سے خی منگ دا کر قبائل کے دام کری دی دام گورا دادا سدا زما دا قبائل و پیسی چیزی دا دفاتا سے ٹیٹ کری زما دا قبائل و پیسی چیز روانی دی دا پولیٹیکل ری کے ساتھ روانی دی نو چتش دی یا پولیٹیکل پپروتے دا ہر ایجنسی پولیٹیکل پپروتے یا دفاتا سے ٹیٹ پپروتے عوام دینا مطمئن شو نہیں دی تمہارا سوال دا عوام کا عوام دا دوی دا فنڈ نہ دا فارنل
همدغه رنگ د مومند جنسی سره تعلق لرونکي سینیټر حافظ رشید احمد وایي چې قبایلی سیمو کې پولیټیکل ایجنټ سره ملاوېدل د صدر سره د ملاوېدو برابر وي نو بیا به څنګه څوک د هغه نه د خپل حق تپوس وکړي.
خیال کو
کله چې مونږ دا خبره د قبایلی سیمو د کارپو او فاټا ریسرچ سنټر د ډایرکټر هاغلی ډاکټر اشرف علی په وړاندې کې خودا چې ولې دا پیسې په حقدارو نه خرج کیږي او د دې پیسې زه د خرج کولو لپاره څه پکار دي، نو هغه وی چې د یو ایس ایډ د فند نه تر قبایلی سیمو پورې را رسیدونکو پیسو کې 40% هم نه وی پاتې او دا په لار لار ویشل شي، خو بدمرغی دا ده چې باقی پاتې 40% رقم هم په قبایلو نه لګي. باید چې د دې لپاره د سار یو کوټل نظام جوړ کړی شي. نو موړ زیاتوي
پر یو خبره خدا د چکرې پیسې راځي دا دی یو پراپر چینلایزیشن په کار کې هغه صحیح خلکو ته ورسی او د صحیح خلکو په لاس باندې هغه چې سور چینلز په کینوالې دا غیر په د صحیح خلکو انتخاب وشي. دویمه خبره دا ده چې کوم پیسې لګي دا غیر پراپر اډیټ په کار دی دا غیر کتنه په کار ته پاغي باندې او سارنه په کار ته چې دا پیسې راغلي دا په کوم ځای ولګي دي او څنګه استعمال شوی. دریمه خبره دا ده چې د دغه ازما په خیال دغه سارنه د پاره یو بهترین حل زما په نظر کې دا دی چې د دغه ټولنی خلک ته په دغه یو کار کې انوالو شي. مثلا ته یو سړک جوړې، یو سکول جوړې، یو روډ جوړې، یو پل جوړې، اسپیټل جوړې، دغه مقامی خلک چې کوم دي هغه په دغه کې انوالو کا او هغه ته پاره کې ذمہ واری ورکا. یو خو په دې کې هغه د خپل اپنایت احساس وشي. بل خبره دا ده چې کله ته د ایکټرز د رات چې واګي کنه نو په هغه کې حتمی د هغه دای چې په هغه کې پیسې د خوراک استعمال ډېر کم پاتې شي. نو زما په خیال باندې په دې باندې د حکومت لخوا هم یو څارنه پکار ده او د کمیونټي یا د ټولنې لخوا چې کوم ده هم په هغه کې یو پراپر انوالمنت چې پوره ایکټیو انوالمنت پکار ده دغه پیسې په صحیح توګه باندې استعمال شي.
د دې ټولو خبرو د تصدیق یا تردید د پاره مو فاټا سیکریټریټ سره تماس ونیولو، ولې یو افسر یې هم په دفتر کې موجود نه وو او ما تحت عملی سره یې د خپلو افسرانو د موبایل فون نمبر یا د تماس بل سلار هم نه و. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
نن د خیبر پختونخوا د هډماسترانو د تنظیم لخوا د لویدلی نظام تعلیم پر موضوع یو سیمینار وشو چې د خیبر پختونخوا د تعلیم د صوبایي وزیر په ګډون ګډ شمېر استادانو ورته ویناوی وکړل. نوموړي ویل چې دوی به د تعلیم د پرمختګ لپاره په هر دور کې کار کوي. په دې اړه نور حال له پیښور څخه د مشال ریډیو خبریال غلام غوسرا کوي.
د خیبر پختونخوا د هډماسترانو د ټولنې لخوا د غورځېدلي نظامي تعلیم او تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په موضوع سیمینار کې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سردار حسین بابک، د پېښور د پی کې یو د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په شمول ګڼ شمېر هډماسترانو ګډون وکړو. د دې سیمینار د مخې په اړه د خیبر پختونخوا د هډماسترانو د ټولنې مشر مشال ریډیو ته وویل:
"انم امیر قدم خان دا هډماستر ګورنمنت های سکول ګنڈیالی بالک ګنڈیالی پیان کوهات اول دومره غرزدل هم نه دا خو بیا هم څه کمزوریانی یا خمیانی پکې کته شي یا مو باندې څوک دا اعتراض کولې شي او د دې ذمہ دار چې کم دی دا خاص کر ټول استاد د زیات نه زیاته او دې د پاره چې دا کم خمې دي د دوه ختمونو د پوره او د دې په ختمونو په ځای باندې دوی بڑو کول د پوره نو مو هغه خمې ختم کول غواړو که په استاد کې چې هغه ختم شي که په ولیدن کې چې عامو سره تعاون وکي او که په ګورنمنت کې چې عامو سره تعاون وکي چې مو باندې څوک اعتراض هم نشي کولی او د مو معیار چې کوم د ګیرو کونې خبره نه کیږي او د بڑو کونې خبره وشي او ملکونو په سر ورسوري چې کوم نن سبا 100% د غولټ سي ریټ ده.
غونډې ته د وینا پر مهال د تعلیم صوبایي وزیر سردار حسین بابک وویل چې د شعور او رڼا د خورولو په لړ کې به د هغوی ګوند هیڅ کله نه پشا کیږي.
موږ د نوموند د اټلر د پلاران سره جګړه چې تاسو موږ د زموږ سکولونو تباه کړي څه جواز جوړي زموږ له بغیر دا جنگ چا ورکړل؟ زه خو په دانۍ سره دا خبره کوم چې دا وایي چې په دې علاوه دا جنگ چا ورکړی نه دی. موږ ستاسو د ترقۍ او د خوشحالۍ ضامنان یو. موږ ستاسو د ژوند د ژوند او د کپرو محافظان یو. په دې نه یو خپل سرونه موږ په تل کې ایښي دي، خپل مشران موږ قربان کړو، خپل ممبران موږ قربان کړو، خپل وکران موږ قربان کړو، خپل تنظیمي او اداران موږ قربان کړو، خپل ځان بدرګه پر قربانو. خو په دې خبره کې به امن راولو.
د تعلیمي نظام د اصلاحاتو په لړ کې سردار حسین بابک زیاته کړه چې استادانو له د سیاست کولو په ځای خپل کار ته وده ورکول پکار دي.
او زه د هغه استادانو د شنو تنظیمونو خبره نه کوم. تاسو وګورئ عجیبه خبره د استاد د مسایلو د استاد د ضرورتو پوره کولو په نوم باندې دیرش تنظیمونه دي. دیرش عجیبه خبره. ظاهر دا خبره کوم چې سیاسي وابستګي چې دا جرم نه دی، خو سرکاري ملازم له سیاسي ورکه جوړېدل دا جرم نه، دا قومي جرم دی. دې تنخواه د ریاست نه دي. ستاسو کار خو دا دی چې درس تاسو په خپله دا خبره کوئ چې ګیر دي وي مایا دا به څنګه کیږي؟ استاد به استاد جوړېږي.
نن په پیښور کې د یونیورسټي کالج فار بوایز یا د هلکانو د پوهنتون لومړی کلیزه اومانځل شو. په دې اړه فواد علی شاه نور تفصیل کوي.
نن د پیښور پوهنتون په اغا خان آډیټوریم کې د یونیورسټي کالج فار بوایز وړمبه کلیزه یا انول ډے اومانځل شو. یونیورسٹی کالج فار بوائز تیر کال په فروری کې د پیښور پوهنتون پزمکا جوړ کړی شوی و. کل نه چې اسلامیہ کالج ته د پوهنتون یا یونیورسٹی درجه ورکړی شوی و، نو د هغې نه پس په انټر یا کالج لیول باندې اسلامیہ کالج کې د طالب علمانو تعداد کم کړی شوی و. د کومې د وجې نه چې ګڼ شمېر طالب علمان هلته کې د داخلو نه محروم و. د یونیورسٹی کالج جوړولو مقصد دا و چې په خیبر پختونخوا کې یو بل د اسلامیہ کالج شاندې اداره جوړ کړی شي، چرته بچي طالب علمان او تام معیاري تعلیم ورکول شي. د دې کالج د یو لسم کال یو طالب علم عثمان شاه مشال ریډیو ته ویلو،
پڑھائی ډیر زبردست ده، زمون کالج ډیر زبردست کالج ده. ان شاء الله زمون د امید ده چې روان کال له زمون کالج ان شاء الله ډیر کامیاب وي. اسلامیہ کالج نه زمون کالج خو په ټاپ کې رواني، او مون تخپل والد سے بیرو داخله والو ان شاء الله، او زما والد سے دلته اکنامکس ډیپارټمنټ ډرایور ده، او ان شاء الله مون بخپل ځان خایو چې یونیورسټي کالج چانه کم نه لري.
یو بل طالب علم عمران خان ویلو،
پڑھائی خمد ادارہ ٹیچر ہم سکار گئی.
دا دی کالج پرنسپل محمد اسحاق چی دا اسلامیہ کالج چیف پراکٹر ہم پاتے شوے مشال لیڈیو تا ویلو،
اسلامیہ کالج نا یونیورسٹی جوڑ شو کلا نا بیا دلتا ما شمانو دمرا لکانو یونیورسٹی امپلائیز تا لیک پرابلم و ایڈمیشن پرابلم با یونیورسٹی ایڈمیشن تا فیصلہ ہو کوئی رزمونگا خپل کالج بکلاو ہو دلتا اگا بیا خپل کالج کراو کو دیدہ پارا ایڈمیشن 2010 جولائی کی شروع شو ہو او بیا غن پاس دا کالج ماشاءاللہ ډیر خار روان دی اوس ډیر خار روان دی 200 سیټو نه دی او 185 موږ زاله لکان ایڈمیٹ کړی دی موږ د کې میډیکل گروپ دی پری انجینئرنگ گروپ دی او کمپیوٹر سائنس گروپ دی او انٹر سائنس گروپ دی.
په خیبر پختونخوا کې د کالجونو ډیر کمې دي. د صوبائی تعلیم وزارت په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې په ټوله صوبه کې د لیکچرانو 1025 پوسټونه خالی دي، او په صوبه کې د 590 کالجونو جوړولو ضرورت هم دی. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
زمونږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
د ژوند د خو تیرولو یا دی آرٹ آف لیونگ په نامه یوې بهرنۍ ادارې د یو انسان له ورځنی ژوند څخه د فشار او منفي خیالاتو لرې کولو په موخه په پیښور کې د 15 ورځو روزنیزو کورس ترتیب کړی وو. په دې کورس کې بیلابیلو ورزشونو او د سا اخیستلو داسې لارې خلکو ته وښودل شوې چې له لارې یې په فشار باندې کابو موندل کیږي. دا چې دا کورس د څه په اړه دی او له دې څخه یو عام انسان ته څه ګټه رسېدی شي، په دې اړه درته زموږ همکاره ملیحه میرزاده یو رپورټ وړاندې کوي.
سدرشن کریا د سا اخیستلو یو ترتیب دی چې د انسان وجود، مازغه او احساسات له یو بل سره برابروي. د آرټ آف لیونگ په نامه یوې بهرنۍ ادارې 100 ورځو وړاندې په پیښور کې یو 15 ورځنی کورس ترتیب کړی و چې پکې یو شمېر خلکو برخه اخیستې وه. د دې کورس ښوونکې یوه استاذه شهناز مینالله وه چې د هند نه یې روزنه ترلاسه کړې ده. دا چې دغه کورس د څه لپاره جوړ شوی دی، شهناز مینالله مشال ریډیو ته وایي.
سٹریس دنیا انسان سره نه کیږي کنه، هغه مونږ خپل وجود کې دن نه ساتو چې مونږ وای چې دن نه لاړو نو مونږ هغه دفن شو، دراصل هغه مونږ ژوند خرابای کنه. نو مونږ تاسو ته خیو چې دا سٹریس څه بلا سیز دی او دا څنګه هینڈل کول پکاري. اوس خو فرنٹیر ٹراویلز کې چې دومره سٹریس بڑاو شوی دی کنه چې سړی پوئېږي، نو دا داسې طریقه ده چې سړی سا اخلي کنه، نو سا نه جی 90% معدنیات تاسو نه خارج کیږي. نو سٹریس چې دی کنه هغه سا نه اوزي. نو خبر بیماری سدا چې سالها سټیل تاسو سټریس والے او هغه دباو شي او خارج څه طریقہ نه دی
د طبي لحاظ سره په اوسنی وخت کې سټریس یا فشار د یو انسان ژوند باندې ډیر اثر کولی شي خود دې د مخنیوي څه طریقې دي د شیناز مین الله په خبره په دې کورس کې دوی خلکو ته په سټریس باندې د کنټرول ترلاسه کولو لارې ښایي
مونږ تاسو خایو چې جسم نه څنګه سټریس لري کوي بیا مونږ تاسو خایو چې دماغ نه سړی څنګه سټریس وي بیاس مونږ خایو چې عقل نه څنګه سټریس به وځي بیا ستاسو یاداشت نه سټریس څنګه وځي او بیا ټول نه آخر لیر دی چې ستاسو انا خاص طور کې دی فرونټیر پروونس کې انا ډېر سخت خلکو کې دی مونږ جی او ریتمک بریدنګ پیټرن خایو سا اغستل اوګت سا درمیانه سا اور ډېر وړې سا چې هغه بیا ستاسو اعصابی نظام باندې دا امپیکټ کوي نو یو منټ کې جسم بالکل ریلیکس شي او دماغ بالکل هلکا شي
د شیناز مینا الله په خبره د دې کورس نه د هر عمر کس ګټه اخیستل شي
مشر خزم وي دوجی نه کیانه وي ینګ الکان امو میډل می ایج خلک امو چې 18 تر 80 عمر پورې راتلی شي هر فائدو اور استی شي هر یو خیال او هر یو جذبه چې تاسو لرې کنا هغه سا کې یو کارسپونډینګ یو سوري چې تاسو غوسه کې کنا تاسو سا فرق لنډ یا یری دلی یا نروس یہ کنا چې تاسو بیمار یہ کنا نو صرف سا تاسو به اوګد آلے او داسې به خارج کول په طریقې باندې وای کنا هاي چې تاسو خوشاله نه تاسو وای خاله کې سړی انہیل کوي کنا نو دا بالکل ډایرکټ تعلق دی نو دې ته پاره چې موږ تاسو سا او خیو کنا بیا تاسو خپل خیالات او جذبات باندې قابو اغستئ شي نو تاسو عمل هم ټیک شي عادت هم ټیک شي کردار هم ټیک شي او بیا تاسو ژوند ټیک شي
په دې کورس کې یو برخه اخیستون کې د پیښور نه افشین یوسف د دې کورس په اړه وایي
دا داسې کورس دی چې کوم ذهني پریشان خلکو د پاره ډیزاین شوی هغه خلک چې څوک منفي سوچ لري دې کورس کې داسې ورزش ښایي او داسې ښه لیکچرز وي چې د انسان ژوند باره کې سوچ بالکل بدل کی هغه کسان چې کوم مخ کې دې غمونو کې بو هغه اوس بالکل لایټ شو اور دنیا ته بل طریقې سره ګوري دې زیات یو ښه فائدہ واغستل دې کورس نه او دا کیږي په دې ورزشونو ترو سه بریدنګ ټیکنیکس د سا اغستو ډیفرنټ طریقې ښایي اور سلیکټ ډیر ایکسرسایز وی دکې ډیسکشنز هم وی
دا افشین په خبره د دې کورس سره په ژوند کې یو لوی بدلون محسوس کړي
جی ما ته دا فائدو رسېد چې زه مخ کې دا سیوا ما چې په وړي وړي خبرو مخفه شوم او دې کورس چې مې واغسته نو ما ته ډیر زیات د ژوند اهمیت راغی ما ته د خپل وجود اهمیت ډیر شو خپل د صحت خیال پته لګی دا فریورز به موږ ته دیک سپینګي چې 40 ډیز د پاره تاسو به یو ورزش جاری بساته او کله مونږ جاری او ساتو نو زمونږ سوچ زمونږ بیهیویر زمونږ ټول هغه اټیټیوډ لایف طرف ته ټول به بدل شي او واقعي دا خبره رښتیا ده او ماشاءالله سره ډیر زیات فائدہ او رسېدو زمونږ دلته کورس شو شو د خلکو وایي کې یو الکو ایت بریدینګ پرابلم او چاته د ساينس پرابلم او چاته بلډ پريشر ایشوز
د شیناز مین الله په خبره دا یو د خیر خیګړې اداره ده چې مرکز یې د هند په بنگلور ښار کې دی او نورې څنګه په جرمني او کینیډا کې دي د کورس نه راټولې شوې پیسې بیا هم په هغه ملکونو کې په فلاحي کارونو کې کارول کیږي چې په کوم کې کورس ترتیب شوی وي
دا و ملیح امیرزاده چې د ژوند د ښه تیرولو په اړه یې د یوې ادارې لخوا د کوششونو په اړه یو ریپورت برابر کړی وو
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرون کې
د پیښور او ګورګټلې سیمه چې د بیا رغونې ورسته ورته د خلکو تګ را تګ زیات شوی دی حکومت په پام کې لري چې د پښتنو د کلتور د خوندي ساتلو په خاطر په کې روایتي لاسي صنایعو ته وده ورکړي په دې حق لا نور حال د بز محمد عابد په دې ریپورت کې اورو
د پیښور خار لقدیمو اماراتونو څخه یو هم ګورکټری یا زور تحصیل دی چې د تاریخي او ثقافتي ورثې ښکارندوی کوي دا امارت چې د ګنج دروازې او ګنټګر ترمنځ په اوچته غونډې جوړ شوی د مغولیا دور د طرز تعمیر او ذوق یو غوره نمونه ده د دغه امارت او پارک د تاریخي پس منظر په حق له د خیبر پښتونخوا د ارکیالوجي او موزیمونو ډایرکټر سالم احمد مشال ریڈیو ته وویل
په 1640 کې د زای جکم د جهان را بیگم چې شاه جیان بچان لور و دا غي جوړ کړه او چې هغه زمانہ کې موږ څخه به د سنټرلیشیا وسترنیشیا کیروانز براتلن موږ څخه دلته ډیر ماشوم غونې بازار دی کې سخانه بازار د ډیر دیات مشهور خو هغه کیروانز غي سره بخ کچر وی غي په اوخانو باندې په ډیر ترانزیکشن کو نو دا د غي د پاره یو بیگم کی سرای جوړا شو دلته باغ سټیک او دلته بیا مخ کې روانې دل
ګورکټری ته بیا رغونی ورسته هر ورځ یو زیات شمیر خلک د سیل او ساتيري لپاره ورزي یو عمر خوړلې بابا چې د جمعات مخې ته په پارک کې وی لګیدلې کرسی ته ډډه وهلې و مشال ریڈیو ته وویل
زما نوم محمد اکیل دی زه شیخ آباد نه گنج گیټ باہر نه راځم دلته مطلب ور د پاره او بل سیر مطلب جماعت هم خو او جماعت هم دی بل دغه ځای چې دلته قسم قسم خلق راځي اکثر داسې تعلیم یافته خلق راځي او کھیل والا خلق راځي نو مونږ داسې دی چې دې سره ښه ټایم تیریږي
یو تنځوان هم ګورکټرې ته د خپل ورتګ څرګندونه صدارنګ وکړه
مونږ خو فواد دی او زه یو برګر مې هغه سره لپاره راځم او دې دې کې بس سمز رو خوشاله به دې یاران دوستان سره کینو پازو او ډېر خوشاله مندره پاره دې درو چرون خوشاله دل دوست د مرغورا چاغار ته کم دې را خشته خشته بوټي را خشته خشته پسند راځي خو هم دې 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 چې موږ نه استو بس موږ لاسه مزه راکې
سالم احمد وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په پام کې لري چې د ثقافت او کلچر د خوندي ساتلو په خاطر به د ګورکټری د نن روایتي لاسي صنایو ته وده ورکوي
اغه خلق چې رو 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 کې دوه ل دې غ فنکاری او غ پېشه کتانستا شو داسې سپلای جوړ نور سيزونه شو چې کوم ماشيني دور راغې نو حکومت پالیسی دار چې دکا دردانې مونږ را غونډې کو خپل خپل کار په لاس واخلي همغه د پیښور د غاړې او هر جوړ
یاد دی وی چې د 1310 نن تر 1320 میلادي پورې ګورکټری د سکانو گورنر هاوس او کله چې د انګریزانو دورو نو دغه امارت د تحصیل په نوم یاد شو چې دلته به پولیس کچری او د تحصیل اړون ټول کارونه تر سره کیدل نو ځکه اوس د ګورکټری نه زیات د تحصیل په نوم مشهور دی باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
نو استاد لپاره یو خوندور ریپورت په پښتنو کې په پښتو کې یو متل دی چې تل با خوار او زاروي د دوه خوځو خاون خو تاسو به حیران شئ چې ووري په هندستان کې یو سړی نه هدیش مرمنی او سل بچی لري او وایي ځان د نړۍ تر ټولو لوی بختور کس ګڼي رويټر خبری اجانس په دې اړه یو ریپورت لري چې ژباړه یې تاسو ته نجیبا مې وړاندې کوي
زیونا چننا شپک شپې تکال عمر لري د هندستان اوسیدونکو د نه دیش میرمنې سلور نوی بچی او درې دیش لمسی لري او لا هم وای پروانه لري ک نور میرمنې او نور ماشومان هم لري رويټرز خبري اژانس د دې سړی په اړه په یو ریپورت کې لیکي چې د میزورام ایالت په لری پرته غریزه سیمه کې چې پولې د بنگلاديش او میانمار سره لګیدلې په یو سلور پوړی ځوانې کې چې سل خونی لري د خپل اولادونو سره یو ځای ژوند کوي خاغلی چن رويټرز ته ویلي چې په یو کال کې یو وخت د لسو میرمنو سره واده کړو د نوموړي د خوب د کوټې سره په څنګ کې داغه د ټولو میرمنو د خوب یو ګډه خونه ده او ګاونډیانې پاړوي داغه خوخیږي چې په یو وخت کې د هغه و یا ته میرمنې داغه سره په خوا کې وي د نوموړي ځامن او داغوی میرمنې او داغوی ټول اولادونه د سلور پوړی ځوانې په جلا جلا خونو کې اوسېږي ولې یو ګډه شپسخانه یا کچن لري د زیونا چننا میرمنې په نوبت سره اخلي پخلي کوي او لونی د کور صفایي کوي او همدارنګه لوخي او جامې وینځي د کور نارینه د باندې کارونه کوي لکه د سارویو ساتل کرکیله کول او دا سنور دا کورنۍ چې ټول غړي د یو سلو وش پیتو په شاوخوا کې دي هر ورځ یو نوی کیلوګرام اوریجی او نه 50 کیلوګرام الوګان یا پټاټي خوري دوی خوراکي مواد په خپل مټو پیدا کوي او کله نه کله د دوی سره د دوی ځینی پلویان هم مرسته کوي رويټرز اژانس د زیونا چننا لخلیلی کې زه هم دا ننم دې ته چمتو يم چې خپل کورنۍ نور هم پسیو غزوم او د واده لپاره هر څه کول او تماده يم دی وای ز دومره ډیر خپلوان او پام لرون کی لرم نو ځان د دنیا تر ټولو بختور کس ګنم. زیونا د خپل اول میرمنې سره چې تر د درې کاله مشره ده هغه محل په ول ز لیدلو چې دی یوازې ولس کلن ځوانو. نو موړې د عیسوي مذهب یوې ډلې مشري په غاړه لري چې چنه نومیږي او دا ډله د دې خبرې په لوي ده چې ډیر ودونه وکړي. د دې ډلې بنسټ په 1902 کال کې خودل شوی و. د دې مذهبي فرقې منون کې انګیري چې دوی به زر د نړۍ په سر حکومت وکړي او تر اوسه 400 کورنۍ داسې دي چې د دې دود او مذهب پلویان دي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
د کرکټ 2011 نړیوال کپ لوبي دوام لري. د پاکستان لوبډله به په دې لړ کې خپله لومړۍ لوبه د فروری په 23 نیټه یعنی سبا د کینیا پر ضد د سریلانکا د هیمپټن ټوټا د خار په میدان کې ترسره کوي. دا چې د پاکستان او کینیا ترمنځ تر دې وړاندې ټولې څو لوبې ترسره شوې دي او چا ګټلې دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار بولیوار کاکړ دی رپورټ ته.
د پاکستان د کرکټ لوبډله به د نړیوال جام د لوبو په لړ کې خپل لومړۍ لوبه د فروری پر 23 نیټه د کینیا د لوبډلې پر ضد ترسره کوي. د دې لوبډلو ترمنځ به دا شپږمه یو ورځنۍ لوبه وي. تر دې وړاندې په ترسره شوو ټولو 5 لوبو کې د پاکستان لوبډلې کامیابی ترلاسه کړې ده. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ وروستۍ لوبه په 2004 کال کې د کرکټ د چمپیئن ټرافی په لړ کې ترسره شوې وه. پاکستان لومړی بیټینګ کړی وو او 200 منډې کړې وې. په جواب کې د کینیا ټول لوبغاړي پر 94 منډو سوځېدلې وو. په دې لوبه کې د پاکستان لخوا شاهد خان اپریدی 15 وکټه اخیستې وو. د کینیا پر ضد لوبېدل د شاهد خان اپریدی لپاره د نړۍ د نورو هیوادونو د لوبډلو په پرتله له دې کبله ډېر ارزښت لري چې نوموړي د یو ورځني کرکټ په تاریخ کې تر ټولو چټکه سلیزه یا سنچري د دې لوبډلې پر ضد د 1996 کال د اکتوبر پر 14 نیټه د همدې هیواد په پلازمینه نیروبی کې جوړه کړې وه. په دې لوبه کې شاهد خان اپریدی په 9 درس بالونو کې 102 منډې کړې وې چې 11 شپږیزې او 6 څلوریزې پکښې وې. د نوموړي دا ځانګړی ریکارډ له شاوخوا 14 کلونو تیرېدو وروسته لا هم پر ځای پاتې دی. د کینیا لوبډلې د پاکستان پر ضد په یو لوبه کې تر اوسه تر ټولو زیاتې منډې 101 کم اتیا کړې دي. د پاکستان لوبډلې نه تر اوسه د نړیوال کپ په لړ کې د کینیا له لوبډلې سره مخامخ شوې ده او نه یې هم د پاکستان، سریلانکا، هند او بنگلاديش پر پیچانو له دې لوبډلې سره لوبه کړې ده. پاکستان د 2009 کال د کرکټ د نړیوال جام په لړ کې نه یوازې د آیرلند د ناتجربه کار لوبډلې لخوا په 3 وکټ له ماتې سره مخامخ شوی وو، بلکې په لومړي پړاو کې له نړیوال کپ څخه وتلې هم وو. د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی ویلي چې لوبډله به هر لوبه په جدي توګه اخلي، هغه که کینیا وي او که سریلانکا. هغه ویلي چې د پاکستان لوبډله په تیرو وختونو کې د نړیوال جام د لوبو په لړ کې له یو شمیر داسې ماتو سره مخامخ شوې ده لکه څنګه چې د 2009 کال د نړیوال جام په لومړي پړاو کې د آیرلند له ناتجربه کاري لوبډلې څخه ماتې خوړلې وه. شاهد خان اپریدی زیاته کړې ده چې موږ د تیر وخت ترخه یادونه په پام کې نیولې دي، نو ځکه به خپل یو مخالف لوبډله هم کمزورې ونه ګڼو. د پاکستان او کینیا د لوبډلو ترمنځ چې په کوم میدان کې لوبه ترسره کیږي هغه په 2009 کال کې تیار شوی وو او هلته ټول د 15,000 کسانو د کښېنستلو چوکۍ جوړې دي.
دا بوریوال کاکړل چې د پاکستان او کینیا ترمنځ د کرکټ په تاریخ یې تاسو ته معلومات درکول. او اوس په خیبر پختونخوا کې 2 منټه کم 6 بجې کېدونکې دي. د ماخامې او فرخنده وزیر هم سټوډیو ته راغلې ده. نو راځي چې د فرخنده وزیر نه د دې ساعت لنډ خبرونه واورو.
رپورٹونه وایي په شمالي وزیرستان کې امریکایي بے پیلټ جاز اته مشکوک وسلوال وجلی دي. د پېښور په صدر بازار کې وی چاودنې درې کسان جوبل کړي دي. چارواکي وایي نن به د نهکي کیمپ نه اووه سوه کورنۍ د مهمند برساګي سیمې ته رسیږي. د افغانستان حکومت د بندي طالبانو سره د لیدو کتو لپاره ګوانتنامو جیل ته یو پلاوی لیږي. په نیوزیلینډ کې زلزلې 15 کسان وژلي دي. د لیبیا ولسمشر معمر قذافي هغه رپورټونه دروغ ګرځولي چې ګینې دی د ترابلس نه تښتېدلی دی. او د هند په ناګپور ښار کې هالینډ د انګلینډ خلاف په 50 اوورو کې 292 رنزونه جوړ کړل او دا شان انګلینډ یې د 293 رنزونو ټارګیټ ورکړو.
اوردونکو لن خبرونه مو د فرخنده وزیر نو اوردل او همدې سره د مشالې ډو نه ساته نننې خبرونه پات رسی. ولې دا خبرونه تاسو هر وخت زمنګ په انټرنیټي پتا www.mashaledu.com باندې اوریدئ شئ او هم یې په لیکنه بڼه کته شئ. سبا سحر بعد پښتونخوا په وخت سحر 9 بجې یوارې بیا تاسو په وړاندې حاضر یو. ولې هم په دې سپو پورا په 6 بجې تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. همدې سره خپل کوربه اسرار الله مومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان او شپه مو په خیر.